ام تشکر میکنم. حالا سالی محمد سالی را در استودیو با خود داریم. خوش آمدین سالی صاحب.
دیر مننه جاوید نمیت استر مسی په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپیدا خبرونه تر پینزو ده چې زه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په فرا کې د تشتول سو یو ماین پاکانو له حاله مخبرو په ځینو ولایتونو کې د نا امنی پیښې هم څیړو. د دې ترڅنګ په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې شای واشنگتن د پاکستان له پاو سره د خپل مرستو دریمه برخه په دې دلیل راکم کړی چې د افراطي وسلولو پر ضد اسلام آباد له اقداماتو ناراضه دی. بل خبر دا دی چې د سوریې حکومت نن د اپوزیسیون له ډلو سره د خبرو اترو د پیل خبر ورکړ، خو ویل کیږي چې د مخالفینو مهمو مشرانو او مخکښو فعالانو په دې خبرو کې له ګډون څخه ډډه کړې ده. خو په پیل کې د افغانستان خبرونه.
په روزګان ولایت کې یو شمیر وسلوال طالبان وژل شوي او د هغوی یو مهم قمندان نیول شوی. په فرا ولایت کې دوه نور مین پاکوونکي هم وژل شوي او د افغانستان د هنرمندانو د موسیقۍ د ټولنې لخوا ازادي راډیو ته ستاینلیک ورکړل شو. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې دوه تنه نور مین پاکوونکي هم د تښتونکو لخوا نن وژل شوي دي. د فراه ولایت د امنی قمندانۍ د امنیت امر غوث الدین مالیار ازادي راډیو ته وویل چې د دې مین پاکانو مړي په بکوا ولسوالۍ کې موندل شوي دي. تېره شپه هم د څلورو تنو مین پاکانو جسدونه په بکوا ولسوالۍ کې پیدا او د فراه مرکز ته د قومي مشرانو لخوا لیږدول شوي وو. په عین حال کې د فراه ولایت امنیتي مسؤلان وایي چې دوه تنه تښتول شوي مین پاکان خوشي شوي هم دي او څلورویشت تنه نور لا هم له تښتونکو کوسره دي. دا ماین پکونکې د تیر چهارشنبه په ورځ په فرا ولایت کې د وسلوالو لخوا تښتول شوی وو. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په اورزګان ولایت کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د هغوی یو قمندان نیول شوی دی. د کورنۍ او چارو وزارت لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا وسلوال مخالفان د ګیزاب ولسوالۍ په چشمک دره سیمه کې وژل شوي دي. ویل شوي چې په همدې سیمه کې د ملا بسم الله په نوم د طالبانو یو مشهور قمندان د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی او یو اندازه وسلې او مهمات هم پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو لاسته ورغلي دي. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې په وروستیو دریوونیو کې د خوراکي موادو بیې د لوړېدو اساسي علت په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ټیټېدل دي. انوار الحق هدي نن ولسي جرګې ته وویل که څه هم د افغانستان بانک د پخوا په شان هر اونۍ بازارونو ته ډالر وړاندې کوي، خو د افغانیو د ارزښت د راټیټېدو اصلي علت وروستۍ سیاسي ناارامۍ دي. ډاکټر هدي وویل که د غلې د بیو لوړوالی دوام وکړي نو د سوداګرۍ وزارت به له دولت نه پر غنمو او اوړو د ګمرکي محصول لدې کولو غوښتنه وکړي.
که د غلې جګې بیا دوام وکړي د تجارت وزارت به حکومت ته دا هم پیشنهاد وکړي چې په غنمو او وړو باندې ګمرکي محصول معاف کړي، ځکه چې د ګمرکي محصول معافول هم کولای شي چې د غلې بیا لاقل 10% راټیټه کړي.
او د افغانستان د هنرمندانو د موسیقۍ د ټولنې لخوا نن ازادي راډیو ته ستاینلیک ورکړل شو. د دې ټولنې عمومي رئیس حیات ګردیزی ویل چې دا ستاینلیک له دې عمل ازادي راډیو ته ورکړل شي. دې راډیو د افغانستان د اصلي موسیقۍ د خپرولو په برخه کې د پاموړ فعالیتونه کړي دي.
مو چې موږ په 15 کال کې دغه دومره تقدیرنامه اوسې موږ د ازادي راډیو ورکړه. د ازادي راډیو دومره کار کړی ده چې هیڅ نه ده کړی. دا د دې بریالیتوب و، د دې بریالیتوب خاطر باندې، د دې د ښو کارو په خاطر باندې هنرمندانو پیشنهاد کړی و چې تاسې ازادي راډیو ته یو تقدیرنامه ورکړئ.
حیات ګردیزی د ازادي راډیو ټول خبرونې په ځانګړي توګه په پښتو او دری ژبو کې د افغاني موسیقۍ د خبرولو پروګرام وستایه. ازادي راډیو هر ورځ د غرمې له 12 تر 2 بجو پورې په پښتو او دری ژبو د موسیقي پروګرام خبروي. دا وتر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه له احمد تکل څخه واوري.
السلام علیکم. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وایي پر القاعده شبکې د ستراتیژیک بری شیبې رانږدې شوې دي. پنیتا افغانستان ته د ناڅاپي سفر په درشل کې هغو خبریالانو ته چې له ده سره ملګري و وویل د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په پاکستان، یمن او نورو هیوادونو کې د القاعده شبکې د مشرتابه څو مهم کسان پیژندل شوي دي. موږ د القاعده شبکې د ستراتیژیکې ماتې شیبو ته نږدې شوي یو. زه هیله من یم چې موږ به پر دې کار تمرکز وکړو او په دې برخه کې به واضحا له هغې ادارې سره چې ما مخکې کار پکې کاوه په ګډه کار وکړو. لیون پنیتا مخکې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر و او د روانې میاشتې په پیل کې د رابرت ګیټس پر ځای د امریکا د دفاع وزیر په توګه په کار پیل وکړ. نوموړي وویل د امریکا پوځ که د القاعده په مشرانو پسې شي وبه کولی شي چې د دې شبکې هر راز راتلونکی پلان شنډ کړي. په پام کې ده چې په کابل کې د استوګنې پر مهال ښاغلی پنیتا پر نورو سربیره له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د هیواد په څو ولایتونو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې ښایي واشنګټن د پاکستان له پوځ سره د خپلو مرستو دریمه برخه په دې دلیل راکمه کړي چې د افراطي وسلوالو پر ضد د اسلام آباد له اقداماتو څخه ناراضه دی. په راپور کې د دریو جګپړو امریکایي چارواکو له قوله ویل شوي دي چې ورځپاڼې ته یې ویلي دي امریکا په پام کې لري له پاکستان سره په کال کې له $2 میلیاردو مرستو څخه د $800 میلیونو انډول پیسې او تجهیزات رقم کړي. د امریکایي چارواکو نیویارک ټایمز ته ویلي دي ښایي امریکا له پاکستان سره په امنیتي برخه کې خپلې کلنۍ مرستې په هغه صورت کې بیا په بشپړ ډول پیل کړي چې له اسلام آباد سره اړیکې بیرته ښه شي او پاکستاني چارواکي د افراطي وسلوالو پر ضد جدي اقدامات وکړي. د سوریه حکومت نن د اپوزیسیون له ډلو سره د خبرو اترو د پیل خبر ورکړ خو د مخالفینو مهمو مشرانو او مخکښو فعالانو په دې خبرو اترو کې له ګډون څخه ډډه کړې. د ملي ډیالوګ په نوم په دمشق کې د حکومت لخوا په بلل شوې دوه ورځني ګردي میز کې د مرستیال ولسمشر فاروق شره په ګډون د حکومت جګپړو چارواکو منورینو او د مخالفینو د ټیټې کچې ځینو مشرانو ګډون کړی و. په پام کې ده په دې غونډه کې د یو ګڼګوندیز سیستم د رامنځته کولو او په سوریه کې د څو لسیزو زوړ بیړني حالت د پای ته رسولو لپاره چې د ولسمشر بشار اسد د استبدادي واکمنۍ بنسټیزه ستنه ګڼل کېږي د یوې لایحې پر جوړولو بحث وشي. د حکومت لخوا د سولې اعلان شوې خبرې اترې په داسې حال کې پیل شوې چې ولسمشر بشار اسد له څلورو میاشتو راهیسې په سوریه کې له پیل شویو اعتراضونو سره لاس ګرېوان دی خو د اعتراضونو د پای ته رسېدو نښې نښانې نه لیدل کېږي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن نن پر چین غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره له خپلو ښو اړیکو څخه په دې سیمه کې د ثبات د یقیني کولو په ګټه کار واخلي. مولن همداراز وویل واشنګټن په هیڅ صورت په آسیا پاسیفیک سیمه کې د چین د ظهور مخنیوی نه کوي خو زیاته یې کړه چې امریکا به هم د یوې اوږدې مودې لپاره په دې سیمه کې فعاله وي. په داسې حال کې چې امریکا او چین په امنیتي چارو کې د همکارۍ د پراخولو هڅه کوي مایک مولن له خپل چینایي سیال جنرال چین بینګ دې سره د خبرو په مقصد د څلور ورځني سفر په مخه پیکنګ ته رسېدلی. او د اوکراین د بیړنیو حالاتو وزارت وایي د دې هیواد په شمال لویدیز کې د زړو خلکو د پالنې په یو مرکز کې د اور لګېدنې پیښې 14 کسان وژلي دي. د راپورونو له مخې د مرکز د دوو کارکوونکو په ګډون 11 نور کسان ژغورل شوي دي خو د دریو ژغورل شوي روغتیایي حالت نازک ښودل شوی. د اوکراین د بیړنیو چارو د وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي له لرګیو په جوړه شوې د یو پړیزه ودانۍ کې چې 25 تنه زاړه خلک پکې ساتل کېدل د اور لمبې هغه مهال خورې شوې چې له پیله یې د وژلو لپاره سمه هڅه ونه شوه.
څلور بجې څه باندې 8 دقیقې شوې. راپورونه وایي په فرا کې د 200 تر 1200 ماین پاکانو له جملې ځینی وژل سوي دي. په اورزګان کې د 15 ساعته جګړې په نتیجه کې لس وسلول طالبان وژل سوي. په ختیځو سیمو کې د سرحدي پولیسو قمندان وایي له پاکستانه وسلوالو د نورستان پر ځینو سیمو بریدونه کړي او ملکیان یې وژلي.
کورونه مکمل سوي دي، عام خلک یې وژلي، سیاسر یا ماشومان یې وژلي.
نور مسائل هم څېړو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په وروستیو 40 دقیقو کې خپریږي. نن یک شنبه ده، د چنګرش یا سرطان 19 چې د جولای له 10 سره برابر ده. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او څه باندې 9 دقیقې دي. په فرا کې د 200 تښتول سوی او ماین پاکانو له ډلې څخه 6 تنه وژل سوي او 2 تنه خوشي سوي دي. ورزو دغه ولایت له احمد شاه فطرت څخه نور معلومات ورو چې را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. فطرت صاحب، ورستي جزئیات څه دي په دې باب؟ څه پرمختګ سوی دی؟
کسان جزئیات نور نه دي وړاندې شوي او یو پلاوی چې بتاوله سړی ته څه لکه اوس نه دی راستین شوی. خو بیا هم ویل کېږي چې هلته ګاندې شوي او څلورویشت کسان چې پاتې دي د هغوی به راستل شي. ما د یو تن د خپلوانو سره چې زمانشاه نومېږي او فراه موسیقي له منصاقي کې کار کوي چې ما د پیاسې د هغوی سره خبرې وکړې. دوی ویل زمانشاه درویشت کلن ځوان او د یو کار د هغې چې فراه موسیقي کار کوي او بل هېڅ ګناه نه درو سخت منپاک وو او په ډېر بد حالت کښې وژل شوی دی، یعنې د هغه سر غوښت شوی وو. نو دوی د دولت وسوال تاریخانو دوی پېښ دانه کړل او د دوی پېښ سخته غندنه یې کوله. دوی د دولتي جراد څخه هم سر ټکوی او ویل یې چې دوی هم تر وخت نه توانېدل که ټوله کسان را پېښ شي کې. دوی ویل چې باید د دغه پېښې د عملونو پورې سخت څرن وشي او دوی تر خپلې سزا هم ورسېږي.
د نه دی ویل سوي هغه کسان څلورویشت کسان چې لا هم د وسلولو په برمته کې دي چیرې ساتل کېږي؟ په د فراه په کومه بله ولسوالۍ کې ده که بل ولایت ته بېول سوي دي؟
دا کسان چې څلورویشت نفر چې پاتې دا هم په بکوا ولسوالۍ په سیمه کې ساتل کېږي. صنعتي چارواکي وایي دوی ته څه معلوم ده خو سیمه نه شي خبریالانو ته هلته ساتل کېږي او نېغ په نېغه هلته نن د قانون مشرانو او طالبان ترمنځ خبرې هم شوې دي په دې هکله. دا کسان به خوشي شي خو تر اوسه پورې داسې خاص پرمختګ نه دی شوی. ځینې وایي چې د برمته کوونکو د پیسو وړاندیز کړی خو ځینې نور بیا وایي چې دانو کسان باندې
قدرمن اوریدونکو احمد شاه فطرت و چې له فراه ولایت څخه یې د شپږو ماین پاکانو د وژل کېدو او دوه نورو د خوشې کېدو په باب راپور راکوه. د دفاع موسسې څلورویشت تنه ماین پاکان لا هم په برمته کې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
لومړی خو د ښېګڼې ټول کارکوونکي دي که روغتا پال دي که د مین پکان دا ولې څوک ولې وتښتي؟ دا وسله وال مخالفین د کار کوي، دا کاري څوک دغه دي؟ دا خبره ترور دي یو په ولایتونو کښې حالات دي او دوی دا کار کوي. که نن مره خو دومره بېرحمه جنتکارې ډلې کلی وي چې نن یې وتښتي، سبا ته بیا غریبونه مړه کړي او په لارو کوڅو یا په دښتو کښې مړې وي. چې ټولو غواړم چې که هر څه وي که مخالف وي، رښتیا ده په هېواد زړه بدېږي. دا مین پکان دي، یو څوک راځي زموږ ژوند موږ له مرګه ژغوري، یو څوک راځي زموږ ژوند اخلي. دا ډېر فرق لري ورو.
افغانستان کی
افغانستان خلق اس نہ پیگی کل پیگی ازمنگ انجینئر رواج نے ازمنگ ڈاکٹر رواج نے ازمنگ مین پارک سے آگاہ دے تھوڑا انسانانو دے پارا دے حیوانات دے پارا اغوی دے مرگ نہ بچوی او په کلو باندو کې په غرونو کې هغوی شپې ورځې تېروي، هلته شهیدانېږي، هغوی پښې لاسونه له لاسه ورکوي. د افغانستان ولسونه دي، د افغانستان خلک دي، د افغانستان د منځ نه راولاسوي دي، افغانانو ته خدمت کوي، د خپل ملک دپاره خدمت کوي. نو زما خبره افغانانو ته ده، هغه ورونو ته چې هغه په حکومت کښې نه دي، حکومتي چارواکي نه دي، په دا کلو بانډو کښې چې ژوند کوي، مسؤلیتونه دوی ته متوجه دي. دوی د منځ نه دا خلک راولاړېږي، مان پاکان وړي تښتوي، دا خو پاکستان ته نه وړي، ایران ته نه وړي، په همدې افغانستان کښې چېرته ځای په ځای کوي. افغانان باید پوه شي، د دغه مسلو مخنیوی وکړي، خپل حکومت ته رابطه ونیسي، خپل دولتي چارواکو ته ټلیفون وکړي چې دا خلک دغه ځای کښې دي، داسې یو کار کړی ده، دا خو ډېر ناروا کار ده.
د امریکا د دفاع وزیر وایي هېواد یې هڅه کوي د افغان حکومت په پام کې نیول سوي پروګرامونه بریالي سي. دغه څرګندونې د امریکا د دفاع نوي وزیر لیون پنیتا تېر مازدیګر له ولسمشر حمید کرزي سره د ارګ په ماڼۍ کې په یوه خبري کانفرنس کې وکړې. تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو نېټې ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، د امریکا د دفاع وزیر وایي هېواد یې هڅه کوي چې دغه پروګرام په بریالۍ توګه ترسره شي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته له ولسمشر کرزي سره د ارګ په ماڼۍ کې وکړې. په دغې کتنه کې دواړو لوریو په دوه اړخیزه همکاریو، له ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې، د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او دغو ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر د ویان مرستیال حامد علمي ازادي راډیو وویل لیون پنیتا د افغان حکومت له هغو پروګرامونو ملاتړ څرګند کړ کوم چې پر روان میلادي کال کې په پام کې نیول شوي.
مشخص پیغام د امریکای متحده ایالات هغه پروګرامونه چې د افغانستان دولت ترسره کوي او د افغانستان دولت غواړي چې دا پروګرامونه عملي شي، چې پراخ کې د سولې مذاکرات د انتقال د مسؤلیتونه چې مسؤلیتونه باید افغانستان امنیتي قوا ته انتقال شي. په عمومي توګه په دې کې موافقه وشوه چې دا پروسه باید عملي شي او عمده مسایل لکه د منطقې مسایل چې څنګه موږ کولای شو په منطقه کې سوله او ثبات ولرو په دې باندې مسایل هم خبرې وشوه.
ښاغلی علمي وویل لیون پنیتا په افغانستان کې د سولې علي شورا له روانو هڅو هم خوښي څرګنده کړه او له دغه پروسې سره د خپل هیواد په مرستو ټینګار وکړ. د علمي په خبر افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو انتقال او د سولې او بیا پخلاینې خبرې هغه څه دي چې نړیوال ملاتړ له ځان سره لري او هرو مرو به عملي کیږي. لیون پنیتا چې لس ورځې مخکې د رابر ګیټس پر ځای پر دنده وګمارل شو، د شنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغی. پنیتا افغانستان ته له سفر مخکې خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونو ته د مسؤلیت سپارلو د بریا لپاره مهمه ده چې د القاعده او طالبانو مشران تعقیب شي.
د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه کړو چې د امنیت سپارلو لړۍ په ځانګړې توګه په 2014 میلادي کال کې په بریالۍ توګه بشپړ شي، نو اساسي خبره دا ده چې طالبان او د هغوی مشران تعقیب شي. د دې ترڅنګ باید په افغانستان کې یو پیاوړی پوځي ځواک جوړ شي تر څو وکولای شي دغه مسؤلیت په ښه توګه واخلي. تر هغه ځایه چې ما ولیدل فکر کوم چې دغه لړۍ په ښه توګه پرمخ ځي، خو ډېر کارونه پاتې دي چې باید وشي تر څو امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارو او دا مهمه خبره ده.
امریکایي چارواکي په داسې حال کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیت سپارلو د لړۍ په بریا خبرې کوي چې ټاکل شوی د چنګاښ په وروستۍ اونۍ کې د سروبیل ولسوالۍ پرته په کابل، پنجشیر او بامیان ولایتونو او همداراز لښکرګاه، مهترلام، مزار شریف او هرات ښارونو کې افغان ځواکونو ته امنیتي مسؤلیتونه وسپارل شي. خو په ورته وخت کې دا اندېښنې موجودې دي چې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان د دې پروسې د ګډوډولو هلې ځلې پیل کړي. د ځینو کتونکو په اند پاکستان د افغانستان په سرحدي سیمو د حملو په وسیله غواړي ښکاره کړي چې افغان امنیتي ځواکونه مسؤلیت سپارلو ته چمتو نه دي. خو افغان چارواکي وایي دغه پروسې د بریا لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی او هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې په دې برخه کې مداخله وکړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
او سم د افغانستان په ځینو برخو کې ورستي امنیتی پیشي سیړو پیل اورزګان ولایت څخه کوو. په دې ولایت کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ 15 ساعته مخامخ جګړه شوه چې د چارواکو په خبره په نتیجه کې لاس وسلوال وژل سوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار پر دې مسله رپورت لري.
د روزګان په گیزاب ولسوالۍ کې د شنبه په مازیګر د ملي او محلي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ جګړه شوه. د دې ولایت د امنیت کمانډان سمنوال اسدالله شیرزاد ازادي رادیو ته وویل چې په جګړه کې لس وسلوال طالبان وژل شوي او درې پولیس زخمیان شوي. د شیرزاد په خبره په جګړه کې د ملا بسم الله په نوم یو کمانډان او په زیات شمیر وسلې هم نیول شوي.
د چشمت کلی ورته وایي د ګیزاب د ولسوالۍ مربوط دی چې هلته طالبان سره یوځای شوي وه. بالاخره زور ملي پولیس او محلي پولیس دغه ولسوالۍ د دوی سره په جنګ اخته شوه. د جنګ په نتیجه کې د دوی لس نفره طالبان وژل شوي دي او یو نفر په نامه د ملا بسم الله د ملا مشر زوی دی چې د نظامي کمیسیون رئیس یې دی. د دوی هغه مو ژوندی نیولی دی او د دې سره مو یو میز پیکا ماشیندار، یو راکټ انداز او نن د کلاشن کوپونه نیولې دي. د نورو تجهیزاتو په شمول زموږ درې نفر سربازان ملي پولیس زخمیان شوي دي چې
بلخوا د دولت وسلوال مخالفین د خپلو ملګرو وژل کېدل نه مني، خو د څلورو پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي. د طالبان ویان قاری سپ احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پولیس په یو کمین کې وژلي، خو د روزګان د امنیت کمانډان د طالبانو دغه ادعا رد کړه.
بلخوا د بادغیس د مقر ولسوال په یو بمی چودن کې ووژل سو، چا تر اوسه د پیش مسولیت نه دی منلی. له هرات اشرف الدین ستانکزی.
د افغانستان غرب زون د پولیسو د صحابي زون د قمندانې ویان سمنوال عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته تایید کړ چې د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ ولسوال د یک شمه په سهار کې ووژل شو. هغه وایي په خوابدې سره به وایم نن د بادغیس ولایت مقر ولسوالۍ ولسوال د وطن د دښمنانې ومین په ذریعه چې د سړک په غاړه یې پټ کړی ومړ شو. 15 تنه د موټر نور سپرلی ټپیانې دي. په ټپیانو کې یو تن ملکي، پاتې نور د ولسوال ساتونکي وو. د پولیسو دغه ویان د پیښې عاملین وسلواله طالبان و بلل، خو باید ویم چې دغه راپور تر بشپړېدو د پیښې مسؤلیت هیڅ کومې ډلې ازادۍ راډیو ته په غاړه نه ده اخیستی. بادغیس د افغانستان شمال لویدیځ کې یو له ناامنه سیمو څخه ده چې په ډیری ځمکې وسله والا طالبان ښکاره حضور لري. په همدغه ورځ د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ څخه هم سیمه ییزو خلکو د نښتې حال ورکړ. په ټلیفون سره دولت پلاو عسکر او طالبان دواړه په ملکي خلکو په زور زیاتي ګرم وبلل. خو غرب زونکو د پولیسو مسؤلین سیمه کې د طالبانو پسې د چنیز عملیات خبر منی، مگر دا نه منی چې ګواکې حکومتي ځواکونه دی په اموګړو فشار واچوي، بلکې برخلاف د دولت یوازینی موخه د دوی په وینا خلکو ته د سولې فضا برابرول دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ختیځو سیمو د سرحدي پولیسو قمندان جنرال امین الله امرخیل وای د کمدیش د عملیاتو پر وخت وسلواله مخالفینو د ولسی خلکو ګڼ کورونه سوځلې او د دوی مالونو او ملکیتونو ته زیان اړولی دی. جنرال امرخیل یک شنبه پر ورځ د نورستان په کمدیش ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له ځایه ازادي راډیو ته وویل د مخالفینو قمنده د ډیورند کرښې په هغه اړه کې د چترال له سیمې ورکول کېده. نوموړی له ازادي راډیو سره په مرکه کې لومړی د کمدیش په ګردیش کې د وروستیو عملیاتو د نتایجو په اړه څرګندونې کوي.
اوس خو وضعیت کامدیش کې نورمال ده او عملیات ختم شوي دي. تقریبا 12 نفر شهیدان سرحدي پولیس دي او دواړه سره لګره کې دي او زخمیان 8 نفر دي. په مقابل کې 40 نفر یا 40 نفر د اکثریت پاکستانیان شامل دي. دا مړي دي 12 نفره دي مړي پاتې او کسانه کې چې زموږ سرحدي پولیس هغه خاورې ته سپارلي دي او دا قمانده موږ قمانده د جنګ دلته مالته ترسد
جنرال صاحب ممدا پختنا کول کی کله چې مخالفینو سیمه تخلیه کوله ولسی خلکو ته هم زیان اړولی. دا زیان څه دی؟ په مجموع کې څومره کورونه سوځېدلي دي او دا کوم کسان دي؟ یعنی هغه کسان دي چې دولتي ځواکونو سره مرسته کوله که دوی ټولو ته هم دغسې زیان اړولی؟
نه، مکمل په ګورنیش کې کورونه مکمل شوي دي. عام خلک وشتلي، ماشومان یې وځلي. ماشومان سیاسر خو دولت کې کار نه کوي. یعنی دولت سره مونږ سره تصاویر فلمونه شته چې سیاسر هم وځلي، کورو ته ور اچولی، حتی قرآن شریف ته ور اچولی شوي دي. په ګوردیش کې 12-13 ملکي وګړي دخي شوي دي په کورو کې، او قامدیش کې هم دوی غوښتل چې هلته کورو ته ور واچوي، خو هلته د خلکو د ملي پاڅون سره مخامخ شوي دي. ځکه عادي نه دي چې مقاومت سره مخامخ شوي دي او دوی بېرته
د کرخې نه خواته چې دوی تللي. معنا یې دا ده چې د دوی مرکزونه هلته ښه په پراخه کچه باندې فعال دي. تاسې په دې باره کې معلومات لرئ؟
بله، مکمل. حتی مونږ سره اسناد دي، دوی مخابرې اورېدلې، په اردو غږېدلې، په عربي غږېدلې، او قمانده او د جنګ تنظیم له هغې خوا نه کېده چې چترال زموږ سره د هغې خواته دلته یو ځای کښې څوکه ده. هلته د دوی مال ته رسېدلې، هغه د دوی قمانده ورکوله، دوی هدایت ورکوه، دوی توپچي اندازونه څه کول تنظیمولې، او دغه ارندو په دغه د چترال په سیم باندې واړه واړه پلونه دي. همیشه دوی د هغه پله نه استفاده کوي او رسامه کوي. له نورو خوا نه په چترال کې
جنرال صاحب، د پاکستان او متحده ایالاتو او د افغانستان په منځ کې چې کوم پوځي کمیسون دی او دوی دغه د کرښې دواړو غاړو ته ترهګریز فعالیتونه څاري، دوی څو ځلې اعلان کړی دی چې د پاکستاني ځواکونو سره په ګډه به دوی پوځي عملیات تنظیموي. داسې نه شي کېدی چې تاسې د دې خوانه عملیات کوئ، هغوی خوانه هغې عملیات وکړي چې تر څو د هغوی مخه ونیسي؟
دا تفاهم خو زموږ طرف موجود ده، مګر همدوی صادقه نه دي. په خلیال سره په عمل کښې بېچې کوي. تاسې ګورئ چې دا تر یوه میاشت کښې تقریبا لرار نه دی، تر زوردېشه پورې دوی دا خلک ټول په تکلیف کښې کړي دي. مرمې را ځي تمام ورځ، خلک مهاجر شو. نو دې ته خو عملیات نه وایي چې زموږ منطقې ووځي، او دې ته خو امانجي نه وي. کامانجي وي او تفاهم وي، باید صادقانه وي او نیت ښه وي. او عام خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
کله چې افغان ځواکونه سیمې ونیسي، بیا وروسته بیرته د هغوی د نشتوالي له امله یا د امکاناتو د محدودیت له امله وسلوال مخالفین بیا بریدونه کوي، څه فکر کوئ دغه سیمې چې تاسې تصفیه کړلې اوس به هلته دایمي پوځي قرارګاوې جوړې شي او که بیرته به بیا هماغه پخوانی سیستم تکرارېږي؟
دلته خو ډېر ملي هم شته او د پلیسان او بعضې نقاط کې ځای پیدا شوي دي، نور قطعات هم راروان دي. موږ کوشش کوو چې ګاردېش او کاندېش هم کاندېش ډېر مشکلات هم باید په اساسي توګه ولسوالۍ فعاله شي او دلته بیا مشکلات خلکو ته او د خلکو تقاضا هم ده. یو بل شی چې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده تقریبا پنځه سوه نفري کاندېش او ګاردېش او پاسري د سولې شورا او د خلکو د ولسونو متنفذینو شورا دلته جوړه شوه. پرون مې هم پکې اشتراک راوړې ده، هم کوشش کوي هغه طالبان افغاني طالبان چې د خپل ورونه وژني او سلا اخیستې ده د دې سره به هم د دغه شورا له طریقه تماس نیول کېږي او هغه اجنبي چې هغه ته باید دوی هم وخت ورنه کړي راشي چې دوی خپل ورونه خپلې خویندې خپل ماشومان ونه وژني.
په ختیځو سیمو کې د سرحدي پولیسو قمندان جنرال امین الله امرخیل و چې ویلې وسلوالو د نورستان په ځینو برخو خصوصا گاوردیش کې د خلکو کورونه سوځلي او ملکیان وژلي دي. مرکه پر ټلیفون سوې وه. د غږ د خراب کیفیت له کبله مو معذرت ومنئ. د لوړو زده کړو وزارت پر داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې کیفیت تضمین او د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو د لوړو زده کړو له ادارو سره په رقابت وکولی سي. تفصیل له کبله د مخفي عزیزی پر رپورټ کې.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هڅه کوي چې د ځان ارزونې په ورکشاپ کې د یو شمېر دولتي او خصوصي پوهنتونونو شته نیمګړتیاوې او اسانتیاوې جوتې او د کیفیت د تضمین په لایحې هم خبرې وکړي. د لوړو زده کړو مرستیال وزیر محمد عثمان بابوري د شنبې په ورځ د غونډې په یوې څنډه کې آزادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت په پوهنتونونو کې د کیفیت تضمین ته جدي پام کړی او د شاوخوا دوو کلونو راهیسې د کیفیت د تضمین یوه لایحه هم ترتیب کړې ده. د ښاغلي بابوري په وینا په دغه دوه ورځني ورکشاپ کې چې د هیواد د 1200 دولتي پوهنتونونو سربیره د خصوصي پوهنتونونو ډیر شمېر استازو هم برخه اخیستي، د خپلو پوهنتونونو او موسسو د نیمګړتیاو سربیره استازي په د کیفیت د تضمین په لایحې هم خبرې کوي.
متاسفانه کیفیت یو نیمګړتیا دی زموږ په لوړو زده کړو کې. په دغه ورکشاپ زموږ مهم هدف دا دی چې په 12 پوهنتونونو کې عمده پوهنتونونو کې په ولایت باید عملا کار پیل سي. مونږ مخکې په سلور کابل پوهنتونونو کې کار پیل کړی دی او غواړو چې دغه میکانیزم انشاءالله ژر تر ژره په دغه 12 پوهنتونونو کې پیل سي. دغه میکانیزم تنها په دولتي دغه 12 پوهنتونونو کې محدود پاتې به نه سي او په بل پوهنتونونو کې هم په پراختیا ومومي.
د کیفیت د تضمین په لایحه کې د اکاډمیکو چارو ټول اړخونه چې د پوهنتونونو دنده ده د کیفیت په اساس پری بحث کیږي او د دغه لایحې له مخې د لوړو زده کړو ټول پوهنتونونه او موسسې به د کیفیت له پلوه د دغه وزارت تر پوښښ او جدي نظارت لاندې وي. د ده په وینا کیفیت د افغانستان په پوهنتونونو کې یو له لویو ستونزو او ننګونو څخه ده چې د لسو کلونو په تېرېدو یې پرمختګ نه دی کړی او د محصلانو غوښتنو او د سیمې او نړۍ په کچه کیفیت او اعتبار ته یې ځواب نه دی ویلی. د لوړو زده کړو مرستیال وزیر وړاندې وایي چې د کیفیت د تضمین د لایحې له مخې به د پوهنتونونو او د نیمه عالي زده کړو موسسو کیفیت له هر اړخه لوړ شي. د ښاغلي بابوري په وینا د یادې لایحې له مخې به هغه پوهنتونونه چې په معیاري ډول کار نه کوي اعتبار به ترې اخیستل کیږي.
نتیجه داسې دی چې انشاء الله په راتلونکي دوه تر څلورو کلونو کې مونږ د اعتباردهي سیستم خوان به اوس افغانستان او دغه اعتباردهي سیستم بیا تعینوي چې کوم مؤسسه د اعتبار وړ دی او کوم مؤسسه د اعتبار وړ نه دی. څرنګه چې په ټول دغه هیوادونو چې پرمختګ تحصیلات عالی دی مونږ هم غواړو چې په هغه لاره انشاءالله.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت د مالی منابعو د قوي سیاسي او ملي ملاتړ او د ظرفیتونو له جدي کموالي سره مخ دی، خو د لوړو زده کړو مرستیال وزیر ډاډه دی چې دغه لایحه به هرومرو د یو کال په موده کې په یو شمېر پوهنتونونو کې پلی شي. د لوړو زده کړو وزارت د چارواکي په وینا دغه وزارت اوس هم د یاد وزارت د 1988 کال د قانون له مخې کار کوي چې د وزارت یو له لویو ستونزو څخه بلل کیږي. دی وایي چې څلور کاله د مخه یې د وزارت د نوي قانون لپاره مسوده ملي شورا ته استولي چې تر دې دمه پرې کار نه دی شوی. دمګړې په افغانستان کې شپږ ویشت دولتي پوهنتونونه او نیمه عالي موسسې او د یو پوهنتون په ګډون څلوېښت خصوصي د لوړو زده کړو موسسې فعالیت کوي چې تل د دواړو ډولونو د زده کړو کیفیت تر پوښتنې لاندې دی.
له دې سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. احمد تکل په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو.